په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. اولی چې د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په درېو مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو او د ګوډې اچار 2019 پروګرامونه مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
اوریدونکو په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه د ناټو ځواکونه وایي د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوس ناتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه څېړي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل سوي دي او کم شمېر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداري ورکړې چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران رامنځته کړي. پوره خبرونه واوري. د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوس ناتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله 9 پولیس وژل شوي او 14 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تېر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړي او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډلې حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو روانه وه.
به تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان
شغله مهری وایی په دې حمله کې 2 وسلوال طالبانو زخمیان دي، 19 تن وژل شوي دي او د 4 عسكر د افغانستان لخوا د دولت لخوا وژل شوي او 6 تن زخمیان دي. د شغله مهری په وینا د حمله په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوالو طالبانو پر دې خبرې نه دي کړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناټو ته خبرداري ورکړې چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیسي. میدویدیوف پرون د روسیې رادیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناټو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ تیره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي، خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. په ناټو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې لسمه کلیزه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په اومه جنوبي اوسیتیا ته پوځیانو استول څو دا ورڅخه جلا سوي سیمه د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو ونیسي، خو د روسیې ځواکونه سیمې ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په 2 ورځو کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ، نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نشي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیرو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزي بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د ولورډبا افسر مشکوک قاتل په هغه روختون کې چې بستر و ځان وژلی دی. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی دلشاد اکرموف د تېرې شنبې په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. دا کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. د دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه تر لاس لاندې و مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو اورې د خبرونه په پاتې برخه کې اورې چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازري ولسوالۍ به سقوط نه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې د یاد ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولسوالۍ سقوط نه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دوم کې سره مشوره میشه. د این جلسات موضوع پروسه صلح است و موضوع آتش بس اعتمالی در روزای عید قربان است.
د اورزغان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
اغاز ما اوستا کی بلا د هغه خواته ما اوستا سجدا کو دا اغاز چې دا واس پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو د نوي بندیزونو لړۍ سر لننه تطبیقیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د ښځو او د ګوډي اچار دوه پروګرامونه اونیز درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو اصول او په لوی اختر کې د اوربند پر موضوعاتو خبرې کړي. هارون چخان سوري دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي چخان سوري دا ونه ویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې د راروانو انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې هم د یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوي. په تېره بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د نارضایتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمان د موضوع تعقیب کړی دی. البته د ولسمشر د ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمان صاحب د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري څه وویل؟
بله نوري صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري وایي ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو سولې او په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي چخان سوري دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په دغه ناسته کې چې پرون له ولسمشر سره وشوه د افغانستان له دې وزارت سره ثبت شویو 15 ګوندونو برخه اخیستې وه.
در مورد نشست‌ها با احزاب سیاسی
دی ویلی سیاسی ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په درېو مسایلو کې د خلکو له بیلابیلو کړیو سره خبرې وکړي او دا غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخه ملاتړ دي. دوهمه موضوع د سولې او درېمه هم په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. خغلی چخان سوري دغه شان په دغه پدې غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوس چې په کې له ټولو ملکی دفاعي او امنیتي مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې شمېر سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه پروسه انتقادونه کړي او ویلي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د نوملیکنې د بهیر لغوه کول او د بایومتریک له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار وار دا ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه بې وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک کې لري. بله نوری صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دي افغان ولسمشر مخکې هم دغه سي غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر وایاند هارون چخنسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوی ده کنه ده شوی ځکه اختر هم را روان دی دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی؟
بله نو دغه مشوره هم دغه نیدنه کتنه چې سیاسي ګوندونه شرش شوی و خغلی چخنسوري ویل چې دا هم دغه د نمدغه مشورو لاړ دی او ورسته تر دې ولسمشر به له شمیر نورو کړیو سره د دینی عالمانو سره وګوري د خزو لاستازو سره لبیلابیل کړیو سره به وګوري هم دی اوربان پاړه باندې هم مشورې کیږي ځکه مخکې په کمکی اختر کې چې کم اوربان شوی او غینه ورسته بیا د وسلواله طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، ته حرکت یو څه زیات شول، دغه د تیر اختر اوربان هم د انتقادونو سره ملونه ځکه دا ځل د اوربان لپاره ویل کیږي چې د بیلابیلو د خلکو د بیلابیلو کړیو سره به مشورې کیږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بله اجمل تورمن مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمنو چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخنسوري د نننی کنفرانس له مهمو ټکو خبره ورو لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلي چخنسوري نن په خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکرار ولایت ګڼل کیږي په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړی. خو لبلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې حمله بیا تیزی کړې دي. فرا کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تیر شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازر ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تیر شپه پیل کړی وو او تر نن سهار پورې دوام درلود. دغه راز د ازري ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړی وو. خو د لوګر ولایت امنیت قومندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازره ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا پیاوړي کړي او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړي. نور حاله د وصل وصال پر راپورټ کوي.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازري ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې لږ وخت سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبه په ورځ ازري رادیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي خو بیا هم د ازري ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومت غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
حکومت افغانستان
دوی د افغانستان حکومت باید خپل توجه جدي کړي ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. ان شاء الله د سقوط امکان نشته خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي د ازرې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنیو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تېره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغه حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیت قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې دشتنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاپور احمد زی د سه‌شنبه پورس از رادیو ته ویل چې د دغه ویداو د سیرل لپاره یو پلاوی از ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. د ازرې ولسوالۍ د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو او حملو شاهده وه. د لوګر ولایت د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزی وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوس مهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر سری پولیس ته ډاډ ورکو، انشاءالله د ازرې غیرتي ولس ته ډاډ ورکو چې د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همداراز پولیس او د ولایت مرکزي حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به دیازری ولسوالۍ سکوت ونه کړي او موږ به انشاءالله د هوایي ځواک او همداراز د یاد پرسنل له طریقه دښمن ته غاښماتونکی ځواب ورکوو.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسیدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې بیا د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپله کړي. په هغې غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یوه تالار کې جوړه شوې وه په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې اوري چې له اورزګان راستولی دی.
نار جان کنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا ویاو بلتا لاست سولے
دغه سول غشتن کې د سی شم بي پوراس په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راټول سی و. د دې چمیر سلګونه تر رسیدې درېمه برخه یې میرمنی وي. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد او سیمې په ساته د شو پیتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د جنی علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا و بلل ملاتړ وکړي.
اور را دا هغه ځای دی چې ما او تا هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه ما او ستا قبله د هغه خواته ما او تا سجده کوو. دا هغه ځای چې دا واس پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینام که دا هم د امریکا په خوښه فیصله ای، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کې سرخوم څه کې ورسه اوله غرمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالي دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې بېګنا انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هېواد کې د سولې او استقرار لامل کېږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ او ویل که غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي نو روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ګټه بهرنیان وړي خو قربانیان یې افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان، اې ما پیغمبره که چیرې دغه مخالفین رجوع کوه صلح ته، تم میلان رجوع کوه صلح ته، دا د ګډي خبرې نه دي، دا د قران خبرې دي، دا د هغه کتاب خبرې دي چې موږ ته ایمان راوړ.
موږ پر ټول الخونو باندې دا غږ کوو چې د دې میاشتې پر رسېدو سره د دې حج مبارک په میاشت کې راسي ورونو قربان وکړو، صلح وکړو، پر ټولو غږ کوو چې دا د صلح لاره غوره کړي. دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځېږي، بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسېږي، نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښېني او روان ناورین ته د پای ټکی ټکی کېږدي.
راسه د خدای په لحاظ، د خدای د قرآن په لحاظ، د دې افغانستان د کونډیانو د یتیمانو په لحاظ، په جنگ کې خیر نشته، جنگ خه دربدري ده، جنگ خرابي ده، جنگ باغ وچېدل دي، جنگ کونډ او یتیم ژړېدل دي.
په یاد غونډه کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه پیتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دي، د وطن اخري جنگ دي، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي.
لادی ټول سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید بیوایی چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپوړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبره یې که سوله راسي د هغوی ګټې په خطر کې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي.
په نظام کې په لوړه کچه
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزگان.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیدای شي که اصلاحات پلي نشي او په راتلونکي افغانان بې باوره شي. د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1996 کال کې تر مخکیني لوړه وه. د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نه شي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نه شي، په 1998 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال که به هم 3.6 ته لوړه شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت زی. نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر، د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې، پر کاروبار د باور کموالی، په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالۍ او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي. دی وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو و، خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی. نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي. د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوصلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ګډ مسؤلیت دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.5 وه چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچ قاچاق وچکالی او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نور هغه ستونزې بلل شوی چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او لابی وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک له ارزونو سره موافق نه دي. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل کچا وچکالی په کرنې او پټوله کې اقتصادي ودې بد اغېز کړی، خو وایي پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغېز په اړه څرګندونې له وخته وړاندې دي.
فشار میبینه اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد
دیوی مونگ منو چه در افغانستان اقتصادی و در بطر فشار لنده وی چی و مهم لامل وچکالی ده. خود نور فکتورونو پرده چه اغای انتخابات دی سرگندوانی بلا وقتا و رنده وی زکه انتخابات برعکس کولیشی لاقتصادی و سیاسی سو باتسرم رسته هم وکری. پا ورت وقتی در اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلاش وی روان و راتلون که کال در افغانستان در اقتصاد لپاره مهم کلونه دی. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکتورونو چې کولای شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغیز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغیز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سر له نن عملي کېږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالرو ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې اورئ.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایه نیمایي ته راټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولید را وګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یو بهتره تړون د سلا کېدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی، خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد شو. ښاغلی روحانی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کومه معنی نه لري.
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا یې سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کېږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړي او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شایي په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي، خو دی ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغېزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بله بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغېزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زو درمان له پکتیکا ولایت مرکز ترین تاسو سره پکتیکا کیم زو وړاندې تاسو د ماتې درمې کوي زو د پکتیکا له مرکز نه پدې باندې ماته سره اړیکه نیولې ده چې مته ما یبینو ماش په 2014 کې مداخله شوی تر اوسه پورې موږ د ما یبینو ماش نه درکړسته وای پروشکل نه پېتیم پاتې د سشکل پېتیم پاتې د مرته د سپکې پوری کندره تکې ورګه والو ته بول را کوي خپل پېتیم خپل وخت نه راشي پروشکل موږ د دوی کې درکې په کومه خبر کې ما څنګه تروس مندر کرسی د سکل اختر پیسی سی ا تروس پر مندر کرسی باسی و مز اختل دروجی پو لسم باندې او دی فرات پو میسی و منگ اختل تروس پر مستنار رسی را پیسی و دز مصر داش دلو او جاتای کی جی سمو دی دی وسنا کین کی مو دی را کو چا لو کا د بست را شپنی سم دای ل لروس سره د خپل پیسی خپل وخت را برسی.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زه باچا خان د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ چې ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه یعنی د افغان بیسیم یا د عربان تنونه نسته، موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښېښودل سي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د ښځو او ګوړې اچار. خو اوس فرشته جلازې په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوارلسو پولیسو د زخمي کېدو رپورټونه څېړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونو بېګا د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. په فرا کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر درو پوستو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. په دې اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداري ورکړې چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتری میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شي. په لویدیځون کې د والیبال مسول عبدالاحد همتی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې به شپږ ټیمونه چې الف د انجیل او ګزرې، په بی ګروپ کې توغونډي او شینډن بی، او په جم ګروپ کې شینډن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې دولت د ولسوالیو او درې د خارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی حمید حسن د بیمیاشتې درملنې وروسته هیواد ته راستون سو. د کرکټ بورډ وین فرید هوده کنا ازادي راډیو ته وویل حمید حسن څو کاله وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پر مهال په پښه ټپ خوړلی و چې اوس یې هم درملنه روانه ده. ښاغلی حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې، خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس یې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروستی خبر دا چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالډو شتون وستایي او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبري د ویب سایټونو د راپورونو له مخې کلینی ویلي لا رونالډو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحیه او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ شي. د معلوماتو له مخې یونتوس ټیم په دې وروستیو څلورو کلونو کې د اروپا د فوټبال سیالیو وروستی پړاو ته دوه ځله لاره موندلې وه چې دواړه ځله یې ماته خوړلې وه. خو اوس ټیم ته د رونالډو پر اتک د لوبو د ګټلو هیلې زیاتې شوي دي. د یادونې وړ ده چې 3 کلن رونالډو په ریال مادرید ټیم کې له 9 کلن حضور وروسته دغه ټیم پرېښود او له یونتوس ټیم سره یو ځای شو.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوش کې وبي ما ول دا غو داغون اوس ما پر لړ پاتې ده زه هغه ښځه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشتہ غنی
دا نیمی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د حقیقي خزي پر ژوند د جوړ شوی مستند فلم په اړه غږیږو چې پلارې پر لپسې دیر لس کاله پرې جنسي تیری کړی و او بلاخره یې ژوند بدل شو. په افغانستان کې د جنسي تیری د اکثره قرباني شویو نجونو قضیې تر هغه وروسته پولیسو او رسنیو ته رسیږي چې یا خو وژل شوی وي یا وروسته ځان وژني. خو داسې پېښې د ګوتو په شمېر دي چې غږ یې پورته کړی، تر اخره یې مبارزه کړې او عامل یې په جزا محکوم شوی وي. ولې پر هغو نجونو چې د محارمو لخوا جنسي تیری کېږي خپل غږ نه پورته کوي او غلې پاتې کېږي؟ پر هغې نجلۍ چې جنسي تیری شوی وي څنګه کولی شي عدالت ته ورسیږي؟
هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پېښ سره مخ کېږي باید مبارزه وکړي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او ورسره د خلکو نظرونه او د ښځینه حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو چې تاسې اورېدو ته رابولم.
د هغې نجلۍ په ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو چې د پلار د جنسي تیری له کبله د دوو ماشومانو مور شوې وه. دغه فلم د 1000 گرلز لایک می یا زما غوندې زر نور نجونې په نوم دی. هر څه له هغه ځایه پیلېږي چې یوه 15 کلنه نجلۍ په تور رنګه اوږدې چپنه، پټ مخ او ژړغوني غږ د رسنیو د مایک له لارې ټولې نړۍ ته د پلار د جنسي تجاوز بوږنوونکې کیسه کوي. پی استړي لالهاندا او سرګردانه د عدالت چیغې وهي. کیسه درې کاله پخوانۍ ده. غږ یې په محکمو او حوزو کې وانه ورېدل شو، نو ځکه یې د رسنیو لاره ونیوله. د ژوند کیسه یې دومره ترخه ده چې تر دې مخکې ډېرې ښځې د مرګ تر خولې ورسولې. په دې ډله کې هغه ښځې د ګوتو په شمېر دي چې غږ یې پورته کړی. دغه جرم ته د محارمو لخوا د جنسي تیری نوم ورکړل شوی دی چې له کبله یې اوس خاطره په ژوندي پاتې کېدو هم محکومه وه. او د ابتدایي محکمې قاضي ورته ویلي وو، کله چې پلار دې په تا تجاوز وکړ ځان دې ولې نه وژلو؟ پر خاطرې یو ځل نه بلکې دیارلس کاله هر ورځ جنسي تیری کېده. هغه څه چې د دې د ورځنیو چارو یوه برخه ګرځېدلې وه. او د دې تجاوز نتیجه دوه ماشومان دي چې یوه یې درې کلنه زینب او بل یې کوچنی زوی محمد و. یوازې دا نه بلکې د دې جنسي تیری له کبله خاطرې 15 ماشومان سخت کړي هم وو. هغه ماشومان چې نه پوهېده ورته مور شي که خور. که څه هم ما هڅه وکړه د خاطرې سره ځانګړې مرکه ولرم خو په دې بریالی نه شوم، نو ځکه مې په دې راپور کې د خاطرې هغه خبرې راخیستې چې د هغې د ژوند په اړه د مستند فلم په یوه برخه کې راغلي دي. خاطره په دې فلم کې وایي د خپل ژوند په پرتله یې د لور ژوند ورته ډېر مهم دی، نو ځکه یې مبارزه کوله.
نور مې نو صبر ختم شو، ځکه چې پلار مې راته ګواښ وکړ چې لور دې زینب هم یو څو کاله وروسته ستا بند جوړوم او پر هغې هم تیری کوم. تاسې زما لپاره پیدا شوي، زه ډېره وېرېدم. له پلار سره مې نه پرېښودله چې تشناب ته هم تلم، نو دا مې له ځان سره بیوله چې جامې مې هم مینځلې، نو زینب به راسره وه. ما ویل هسې نه زینب زما په برخلیک اخته شي، ځکه زما هیله دا وه چې لویه شم، د واده سپین او له مریو ډک کمیس واغوندم، یو ښه آرام ژوند ولرم. خو زه مې بد نصیب پرېنښودم چې خپلو هیلو ته ورسېږم او د پلار د هوسونو ښکار شوم.
زموږ په ټولنه کې د محرمو یا د کورنیو غړو لخوا پر ښځو د جنسي تیری د قضیو په اړه کمې خبرې کېږي. له همدې کبله اکثره یې پټې پاتې کېږي، ځکه باور دا دی کله چې یوه ښځه په دې باندې د شوي جنسي تیری په اړه غږیږي نور یې بې شرمه ګڼي. خو د خاطرې له ژونده ټول خبر شول، فلم پرې جوړ شو او دغه فلم د زرګونو قرباني شویو ښځو لپاره د عدالت یوه چیغه شوه. د دغه فلم جوړونکې سهرا مانی ده چې تر اوسه یې دیارلس مستند فلمونه جوړ کړي او د فلمونو اکثره سوژې یې د ښځو په ژوند او ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي. سهرا وایي پوره 2.5 کاله یې د خاطرې د ژوند له بېلابېلو اړخونو تصویر اخیستی.
شخصیت ای خانوم مرا
لپاره به خودش جذب کړم.
د خاطرې شخصیت په ما ډیره ژوره اغیزه کړې وه. په لومړیو کې چې ما له خاطرې سره ولیدل، هغې راته وویل چې ته څه کار کوې. ما وویل د پوهنتون استاد یم او کله ناکله مستند فلمونه جوړوم. نو خاطرې وویل زه هم غواړم زما له ژونده یو فلم جوړ شي او ټوله نړۍ زما د ژوند په ترخې کیسې پوه شي. په دې وخت کې خاطرې دې ته اړتیا لرله چې لاسنیوی وشي، نو ځکه مې د دغه فلم جوړېدو ته زړه وکړ.
حتی وختي کې ثابت شده بود باز هم مردم وای هم دردی نه.
د خاطرې په ژوند جوړ شوی مستند فلم د کابل په بیلابیلو سینما سالونونو کې نندارې ته وړاندې شو. زه هم د سینما یو سالون ته ولاړم. تر درې کلن ځنډ وروسته مې یو ځل بیا په تالار کې د نندارچیانو په سترګو کې د خاطرې لپاره اوښکې ولیدې. په فلم کې د خاطرې د ژوند هغه برخه انځور شوې ده چې د پلار لخوا د شوي جنسي تیری لپاره د عدالت غوښتنه کوي. خاطره او ماشومان یې دومره د دغه پیښې تر اغیزې لاندې راغلي وو چې کوچنۍ زینب د دې فلم په یوه برخه کې د مور د غوسه کېدو پر مهال ورته وایي: مات مه په قارېږه، ټول وایي ته زندان ته ځي او هلته به بیخي یوازې وي. په فلم کې خاطره د خپلو ماشومانو په لیدلو ژاړي او د ژوند تر ټولو سختې او نابودونکې شیبې وریادېږي. په دې فلم کې د خاطرې مور هغې ته وایي دنیا په امید خوړل شوې، هغه امید چې له خاطرې سره یې د حقیقت ثابتولو په لاره کې مرسته وکړه. سهرا مانی د هغه څه یادونه کوي چې خاطره یې د زندان پر ځای عدالت ته ورسوله.
قرار بود خاطره و امرای دو تا طفل به زندان
انداخته شد. تکل شیبه خاطره لدو و ماشومانو سره زندان تولیگل شی او لشپار است تر شلو کلونو پوری پا بند محکوم شی. خود رسانیو او دا مدافع وکیل حتیه ده دی سبب شوی چی قاضی دغه حکم او نشی کرای. خود تصور وکری که رسانی فلم او ده غی وکیل نوی نو خاطره بنن یو قهرمان نوی. لهم دی کبالمی لخبل کار سره مینه ده. پا دی شد چی خطر سره شی.
د 15 کلنې خاطرې د ژوند په اړه جوړ شوی فلم تر دې مخکې په کاناډا، فرانسې او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوی. دغه فلم نه یوازې یو هنري اثر دی، بلکې د هغو زرګونو افغانو ښځو غږ شو چې د ظلمت په تیارو کې شپې او ورځې تیرولې. خو آیا خاطرې په خپله دغه فلم لیدلی دی؟ سهرا مانی په اړه وایي:
فلم وقتی که ساخته شد و در چند فستیوال نمایش داده شد، بعد ما فیلم به فرانسه.
کله چې ما فلم جوړ او په څو فلمي فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، نو ومې غوښتل په فرانسه کې هم دا فلم وکتل شي، ځکه خاطره په فرانسه کې وه. اندېښنه مې دا وه چې خاطره او خاوند یې د دې فلم تر لیدو وروسته څه عکس العمل ښیي. خو چې فلم خلاص شو، خاطرې زه په غېږ کې ونیوم. ویل یې: ډېر ښه فلم دی، زما له ژونده جوړ کړی دی. او مننه یې وکړه. وروسته د سټیج سر ته لاړه او په مایکروفون کې یې وویل: دا مې لومړی ځل دی چې سینما ته راغلی یم، خو خپل فلم وینم. خوښه په دې یم چې کیسه به مې د زر نورو قرباني شوو خاطرو ژوند وژغوري.
ما باید در مورد مسائل حرف بزنیم.
سهرا مانی وایي: څومره چې د خاطرې د ژوند په اړه د دې فلم لیدل سخت او دردمن و، همدومره د فلم د جوړېدو پر مهال یې سخت ورځې لیدلې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وروسته له دې فلمه د خاطرې ژوند څنګه تیریږي.
د خاطرې ازدواج کرده با یک مرد فرانسوي و
خاطرې د یو فرانسوي وګړي سره واده کړی دی چې د هغې لپاره مسلمان شو. هغه له خاطرې سره ډېره مینه لري. هغې ته وایي: ته یوه قهرمانه یې چې د افغانستان په تاریخ کې د خپل نوم تل پاتې کړو او هر څه چې ستا په سر راغلي ستا ګناه نه وه. ته ماشومه وې او زه ستا له دې زړورتیا سره مینه لرم. او د خاطرې پلار په اعدام محکوم شو. خو زما زړه دې ته درد کوي چې ولې موږ یو بل ته بلاوي شو او ولې د خاطرې د خاوند په څیر نه شو کېدی.
شدیم خصم، شدیم خصم جان هم دیگر.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
دا خاطرې په ژوند د مستند فلم جوړېدو په اړه دا مخلکو نظرونه څه دي؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
سهل یم د کوټي سنګینه. زما په نظر دا یو ډېر ښه اقدام دی او د داسې فلمونو په جوړولو سره او غږ پورته کولو سره هغه نجونې چې جنسي تیری پرې شوی کولی شي عدالت ته ځان ورسوي.
نوم مې زرڅانګه دی. موږ اوسېدون کې د ارزان قیمت یو. ما په نظر کوره دا خبر بوبزی د لوی رسوایی د انجلکی تارڅوک بانه ورکه یار چو کرتا خبره کو دا چه پخپلو که پکور که حال شده با دیره خود
جنسی تیرای جرم او یو ډول تاوتریخوالش میرل کیږي او د کورنۍ د غړو یا محرم لخوا په اړې وینا بالغ انجلۍ جنسی تیری د عاملونو لپاره په قانون کې اشد مجازات ټاکل شوې دي. خو آیا له جنسی تیری ورسته د قربانی شوې انجلۍ ژوند عادي حالت را ګرځیدلی شي؟ لا کوم لارو یو انجلۍ خپل متجاوز مجازات کولای شي او انجونو ته څه پکار دي چې د جنسی تیری څخه مخنیوی وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د کابل پوهنتون استادې پوهنیار شبنم صالح سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی صالحی ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چېرې تاسې دا ووایئ، ولې په یوه کورنۍ کې یوه نجلۍ باندې تجاوز کیږي؟
ډیری وخت د نجونو چوپتیا، ډیری وخت اقتصادي ستونزې، اجتماعي ستونزې، او ډیری وخت عدالت نه لاسرسی او د عدالت سم نه تطبیق. شاید یو کس یو وار په یو تیر تورن سوی و د جزای نه ویلی، فکر کوي ځکه بار بار دا تکرار کوم، بیا بار بار ماته څوک څه نه وایي.
که یوه نجلۍ په کور کې او څو ځله د کورنۍ د یوه غړي له خوا نه پر هغې جنسي تیری کیږي او هغه د فشار لاندې وي او لاسرسی هم دې ته ونه لري چې دا د باندې ووځي او شکایت وکړي، په دغه صورت کې یوازینۍ د حل لاره ورته څه کېدی؟
اوس خوشبختانه ډیری انجوګانې وړیا شمیرې د ټلیفون لري. که داسې یو محیط فرض کړو چې هلته انجلۍ ته اصلا د تګ اجازه نه وي، یا تر پولیسو، یا مثلا تر څارنوالۍ، یا تر نورو سازمانونو، دوی کولی شي د خپل نه نږدې یو دوست سره یا د کورنۍ له هغه غړي سره چې دی اعتماد په لري له هغه سره شریک کړي. اوس له دې سره شریک کړي، یو حل لاره ورته پیدا کړي په یو نه یو، تر دې چې بار بار تاسې قرباني شي.
تاسې څه فکر کوئ، ولې نجونې چوپ پاتې کیږي؟
زموږ کورنیو کې او زموږ تعلیمي نصاب کې معمولا موږ که ماشومان دي که هغه څوک چې د ځوانۍ په دوران کې موږ معمولا له دې خبر نه دی لرې ساتو. کورنۍ کې چې وخت دا خبرې کوي، موږ د ماشومان وسې دا ما خبر د ماشومان تر مخ مه کوئ چې د ماشومان خو یخصه بس سپین سترګې کیږي، داسې نه ده. تاسې خپلو ماشومانو ته له ماشومتوبه ور وښیئ چې په کومو مواردو کې دوی باید احتیاط وکړي. که څوک دوی ته ور نږدې کیږي یا د بدن کومې خاص غړي ته لاس وړي، دوی باید په غلازه مور یا پلار یا کورنۍ او مشر ته ووایي. موږ ماشومان داسې فکر کوي که دوی چاوز اورولم دی مجرمان دی، باید خبره پټه وساتي. کدی دا خبره بهر اوسه دی د بدنامي بایس کی الله چې دی متضرر واخی شي. یعنی موږ قیسلا راولو غو دی کورنۍ د نظام باید راول ماشومان شروع کو، ماشوم ته باید ماشومان ته موږ دا ورزده کو چې نه باید هیڅ نو ظلم په مقابل کې چوپ پاتې شي. هر وخت کدا سی او څوک لدا سی او پیکسر موقع واقعي کی باید مبارزه وکړي.
د نظر خوندان په دی باور دي کچيري هغه انجلۍ چې پر جنسي تیرې شوې وي خپل غږ پورته نکړي او یا د متجاوز لا غوښنو وبيريږي، دا د امکان ډیر دی چې پراتلونکي کې سل نورې خزي یا خپل د غنجلۍ په مکرره توګه د جنسي تیرې ښکار شي. نو اړینه ده چې ستونزه د ژر تر ژره د اړوندو ادارو سره شریکه او عاملین دې په سزا ورسول شي. دا نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریتون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پای چوی؟ ای سرای پویگی نه پا کسپار چارواکیم ور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ سیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول، دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبراوني په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نورو لویو او وړو ښارونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي. او ویل کیږي چې تر شلو مترام او بخ کته تللی دي، شاید او به نور هم کته لاړ شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور کته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم کته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترشې اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومان وو، د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول. خو یو به مو چې لږ غوچ که، هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي، نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو، نو ورته ویل به چې طلاقوم دی. خو اوس چې ورته په غوسه شي، د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولې خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصې دل دی؟ خزل ایوانه دیکرم دومره فرمایشونه دی ولا که مستوفی هم پوره کی خازه در بیوڑم ممی غموا دی خدای پامان. بله آورم سوائه دلاسول و صابون نشتا ولی خود تیره ورز می پینزه چکه در ورد چه تا دی ورکا دی تا چه مور و خور راشی بیا کور پا خبل اس پیره کیگی زر دیره غگیگا ما سمه دا در بیوڑم اسمه دی خوده لده خزی خلاص کی پا دا بود اتوب که می هم پارا من پریدی. بله سوائه خربوزه در ورم او خزی کدو و خربوزه سر دول در ورم دومره توان پا ما که نشتا چطی چطی مغا گیگا که در اغلب سابه بده پا مالگا کم با خوده که پا جب هم که دی ارار می راغله سر دول انسانی کنوی یو خربوزه با واخ نمورا کوای واسه یو خک کرده دی. بله آورم سشه وس خامونه لکم اکم خود دغه ده خربوزه اخلم نو سشه پلار دی هم راغه زاسه غرمه تا نشم درتله دیو ملگری کرمه ورزم زنگی را تا وحله و چی ملمه میه او 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 زب همه خده خواه بیا زنگو نوه او را کواه نم بچیر تا خواه او چه نکی اخرم لکو را هستیم را تا مسافر خانه جوڑه کرده. الو آورم بلای کباب بیا زنگو نوه تا ودرگه چه دانم را دی بلاک نکم لطا بل رقم نخلاسیگم.
وانجلی
اموره
داده پلار موبایل ده زنگ نتی روی خدای ده خیر کی
مصروفه ببی
نو پویگم دامی اشلام زل دی چه زنگ ورتا وهم چه یو زنگ تیزی بیاوای مصروف دی
تراکا
داده وقت
داخو می پلار بلاک کریه انترنتی تعلاق در کرده
داد سوائی وقم اقلی
ریختیا ویم
اوز دی ما زنگ نو ورزی
نا پا دیر فرمایشونو دی پتان که آخری بلاکری
نو چه دا سدا تا غوطه تا زنگو وها چه آغا دی پلار تا زنگو وهی آور تا ووهی چه دی لال آغا دی واده تا زی او کنزی
خموری.
بله آورم لوری مرد سوائی لار بجو خو گوری که دهیغه فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
دشنو خالونو راو ګدر غم پا کابل غم پی خبر لٹ شو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا خاپ رود وطن غل لوت شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دور نا اب دخمن پورشا سات وجه دور نا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دور نا اب دخمن پورشا
توجه دورنا اب دکمن اورشا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا
افغان وطنا